د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د آزادی میلمه پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات، آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی، د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغیدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع کوو، بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندوستان ته ولاړم.
په د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او په ګرچې د مطالعې دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فائده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ یې د سازانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باشونه کول هغه نه بم پند راسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید د اکسې مو کړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي اپل چا جوړ کړي بس دغه وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمبر وي. یعنی یس نه کم شوی نه یسته یا مشروط سویم نه استه
نه مشروطية وناکامي خو ډېر لري وه، بيخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
بس صرف کې دي چاته بیا نقل ورکوي چې ولې مرې کې نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان.
ده مسله جالبه وه، ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه، نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوه نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې دا د کور نفقه مې اوس ور تر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم، یو خو منګه کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش، دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12 نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته او درسونه به م ویچې تر څو همدغلته سره ودو شو، ودو به شو، سترګې به م پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه و چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و، کورس به م پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته ووایې، سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه، څنګه دې ترلاسه کړو؟
موږ په ننګرهار لیسه کې وو چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا یو امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول، او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې وو. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته، البته د ښاري لیسو، او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي وو هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم، او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي. ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ، او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسو کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، 6 میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی، او زمونږ سیستم د پراخ د پراخه فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډېر تکړه ول. دغه نظام بيخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبه او فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بريټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بيخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبې لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایلو ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا ته ډیټا بیس جوړي، یو چا ته ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دا غي زګړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
ام دغه پوښتنه موس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل، چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یاد د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ وته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسان ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام نشي دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانی.
تاسې خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کې کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسې ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پوهنتون ته ځي یا دولتي پوهنتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پوهنتون ته، هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده په نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسې دغه را واخلي د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا آفرین چې د هغومره پیسې برابروي چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي. د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بيخي روان.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي یو څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینران یي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي، دا هومره حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسې مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
کله د دوه درو سوال لته مسافر یم د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی
شیخ په خواله شي او نو وای چې مثلا چپس خو په خواله شم یا نو وای چې هغه رمیان خو په خواله شم هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځان زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دا شي نه جوړه خو
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنی لسړی کیږي داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه یې انګلیسي نه وي دا یو سخت کار وي موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې موږ دا په شعار وو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو به او هر چا ته به یې اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټري سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه علاوه لرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل امانه ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل نو کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایي دې څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادانو وتل د پوهنځي تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نیسي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته دلاري چاري چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنلی چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دا ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه مملک زره دا وګیس پکښوي
ډیر زیات مننه کور دی ودان چنده وسی
هله کوم ډیر مننه